ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشالې روپ خبري غړي کې مزا عبد الحق کړه او مجید بابر هر کله کې او په دې غړي کې درته د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه مرکی او څېړنې لرو خو په پا پایل کې به د سیمیزو د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره مایک وسپارم مجید بابر ته چې تاسو خبرونه وړاندې کړئ
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کابل کې تیر شپه په یو هوټل باندې د وسلوالو لخوا برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د تیر ورځې د پیښو له وجې ماتم ده ناټو وایي د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامی نوي تیر ورځ د وسوالو لخوا د کابل په یو هوټل ترسره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه د هند سره تعلق لرونکي کسان شامل دي خو تر څو ګڼټو پورې دوام لرونکي د دغه برید پر مهال نور 45 کسان ژغورل شوي دي د کابل د پولیسو مرستیال مشر ګلاغا روحاني فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې برید کوونکو وسلوالو ته د خپلو ځانمرګي واسکټونو چولو موقع ملو نه شوه او د پولیسو لخوا درې واړه وسلوال ووژل افغان پولیس د برید په ړومبو شیبو کې شل داسې کسان د یاد هوټل نه وژغورل چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ناست وو او نورو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی دغه ماتم وروستو تر دې اعلان شو چې تېره ورځ دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول تېره ورځ په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې برید په اړه وویل اسماعیلی فرقې همیشه د پاکستان د خکولو سوچ لرلی دی او د پاکستان د پیاوړتیا لپاره یې مهم رول لوبولی دی زما په اند دا په پاکستان کې د انتشار خورولو یو مضمومه کوشش دی د دې پیښې نه پس تېره ورځ د نواز شریف او د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ ته رسیدلي د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان او د بشري حقونو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوي بلخوا تېره شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د رینجرز ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د شک په بنیاد اویا کسان نیول شوي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه منلې ده د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظوره نه ده او څنګه چې د دربیازه عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په شپږ دېرشو ساعتونو کې د یادو سیمونو ټولې کورنۍ راویستې وي همدغه ډول د ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي تېره ورځ د یاد اتحاد د پلاوي یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
میزه د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان څخه چې کیند میز ورنا پروت دی هغه ته د سہولت ورکړی شي هغه د واپسی پرشتار شي او دویمه په وزیرستان څخه چې کیم خلک پرته هته د هیلپ باندې بس ورن وشي او دریمه دا دو چې د واپس شي ډول چې کیم جوړ شوی دی په غش رد بدل په چاردای ګرمه سي زنده هوا پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شي 80% متاثرین پروت دی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي د ترکی په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د دوی د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله د مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي جین سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامی نوي د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره موجودیت طرحه چمتو کړي تیر ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لسو ته ورسېدو. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تیر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شوو کې څلور پولیس دي او یو لس تن نور ټپیان شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده، خو بلخوا افغان ولسمشر وایي تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. اشرف غني دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر دغه جرمن استازي ته وویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي. اشرف غني یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. د جرمني استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني د هڅو ستاینه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دغه هیواد د دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل تحسین ابراهیم تېره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابوالعلا العفري مشهور و د تلعفر په ښار کې په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قماندان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي، خو امریکایي پوځ دا دعوه رد کړې چې ګوندي د دوی جنگي الوتکو جماعت په نښه کړی او زیاتوي چې دوی د دې دعوې په اړه معلومات نه لري. د مشال خبرونو پای.
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. په روانه کړی کې دا رپورټونه لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې په وسوال برید کې د دریو بهرنیو وګړو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. یو عیني شاهد وایي چې څنګه میلمستون ته ورننوتم ډزې وسوې او اووه اته کسان په زیر زمینه کې تور تختو لاندې پټ شول.
داخل سنولی شدیم، فایر شد، فایر شد. خود ما تا این امیال تقریبا هفت هشت نفر در زیر تختای خواب بودیم.
که څه هم حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک په مرحله واره توګه ستنوي، خو د سیمې مشران غواړي دوی په یو وار ولېږل شي. ولی
95% یا 90% علاقہ کلیئر دا، نو په دې کې د مرحله وال څه کار دی؟ مونږ دا غواړو چې میرلی کلیئر دی، په کار دا چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي. کنه
په پاکستان کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د راپورته سوي اختلافاتو لرې کولو په خاطر د دې هیواد وزیر اعظم پرون د ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه، خو آیا اندېښنه لرونکي ګوندونه اوس مطمئنه دي؟
تاسو ګورئ چې ټول په پروژه کې بارکې د تفصیلات واضح شوی نه وي، او دا پته نه لګیږي چې سمڅونه کوم ځای کې لګي، د بجلی او د انرژي چې پروژه دا کوم ځای کې لګیږي، هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سروس. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. په افغان پلازمینه کابل کې پر یو میلمستون د وسوالو په برید کې پنځه کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په وژل شوو کې یو امریکایي او دوه هندي وګړي دي. وسوالو تر پنځه ساعتونو پورې میلمستون محاصره کړ چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو درې واړه بریدګر ووژل. تفصیل د احمد چبر په رپورټ کې.
وسلوالو د کابل په وخت تېره شپه د اتنیمو بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې دوه ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې د پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه ما داخل سنه اولی شدیم فایشت خود ما تا این امیال تقریبا هفت هشت نفر در زیر تختای خواب بودیم.
د برید پر مهال یو شمېر بهرنیان هم په میلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو. د حملې په وخت د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډېر سخت اندېښمن دی. کولاله پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور میلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه میلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتینتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو میلمستونونو ترهګرو بریزونه کړي وو.
احمد شیبرو نن پر ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر وژنو ماتم اعلان شوی، خو موټر چلونکو او سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسوال په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو چې پکې شپاړس ښځې وې. پاکستاني وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته رسېدلي وو. ټاکل شوې ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته وسپارل شي. نور حال له کراچۍ سفر کړی میرا کوي.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزولی شي او دا به جاری وي. همداراز وزیر اعظم په دغې پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچۍ کې لوینې د تویولو پیښه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پرامنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پېښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیره ورځ په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي، په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بېګنا خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولی دي. همداراز د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده. موږ ترهګر نه پرېږدو او خپل خلک نا امیده هم نه پرېږدو. وسلوالو داسې باثباته خلک په نښه کړي دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نښه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دې وي، تېره ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومو وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې د څلورو ولسي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. پېښه پرون سهار وختي سوې ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه حکومت او وسلوال طالبان ضد و نقیص یا متضادي دعوې کوي. تفصیل له ډېر اسماعیل خانه سیلاب مسعود راکوي.
په ډېر اسماعیل خان فنګ شه د خفیای ادارې دوو چارواکیو چې کومو خپل نمونه جواتول خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي، دغه مرګ ژوبله د پنځم په تېره ورځ گئی. زمال اته بجې هغه وخت وشوله چې کله مسعود طالبانو په مش پنګی کښې د امنیتي فورسز په پوځ برید وکړلي او بیا د دواړه لوریانه په یو بل د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو لړۍ ټوله ورځ پله پسې روانه وا. چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و. د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلی چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې پنځه طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دعوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پر ارژلی او وژلی ایک یو نه دی. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د برید په دوران کښې د مش پنګی سره نږدې د ډبر په سیمه کښې د یو بې پلوه قبایلي ګلتور په کور د توپ ګولا ولګېده چې په نتیجې کښې یې په کور کښې موجود درې وړکي جنکۍ او یوه ښځه ووژله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو زانو نملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړکلو
په داسې حال کې چې حکومت د شمالي وزیرستان د بېکرو کړو څو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده خو د دې سیمې مشران غوښتنه کوي چې دغه لړۍ دې ګړندی کړل سي. دوی زیاتوي چې که د شمالي وزیرستان 95% سیمه له مشکوکه ترګرو پاکه کړل سوې ده نو بیا په کار ده دوی دې په یو وار کورونو ته ستنېدو ته پرېږدي. تفصیل د سراج صحیح په رپورټ کې.
وفد کې راغلي کسانو له مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل غوښتنو په اړه وی حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان 90% علاقہ له ترهګرو پاک کړی شوی ده نو بیا ولې په مرحلو کې د متاثرینو واپسي کوي. د دې په خبره چې څنګه حکومت له شمالي وزیرستان نه په 6 غنټو کې خلک را بهر کړي وو همدغه سې بیرته واپس ولېږي ځکه چې ګرمي ده او روژه په سر راغله او حکومت چې په کومه طریقه د متاثرینو واپسي شروع کړې ده نو دا په کال کې هم نه پوره کیږي. کی راغلی ملک نظردین مشال ریډیو ته وی چې دوی اسلام آباد ته د فاټه د پارلیمان غړو پسې راغلی دي چې دوی له حکومت سره د قبایلو دا مسله راپور تکړي ځکه چې د فاټه ولس تل د دې ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي. نو موړی د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
موږ د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان شې چې کیم د میز ورنه پروت دی هغه ته د سہولت ورکړي شي هغه د واپسی کشټار شي او دویم په وزیرستان شې چې کیم خلک پرته هتا د هیلپ باندې بس ورن وشي ریما دادو چې دی واپس شي ډول چې کیم جوړ شوای دی په غشد رود بدل په چردای ګرمه سي زنده یو پر شمسیا نشتا مچردانی نشتا دی د بانی په ایریا شې 80% متاثرین پروت دي تیر ورځې شې یوام یاش کیږي چې دایمي پول دی په غاښه 320 فیملی پروت دي چې هغه ژلبری طوفان پر غولایو غول فود او نان فود ټینټینا ور سره د مکمل صفه کړی دي او یو پر موجوده انتظامی هیڅ اکشن حالت نه دی په خسته.
همداشند شمالي وزیرستان نه د قامی وطن مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته په دې حق لا وې
مرحله وار یک زر استلې نو بیا دا مرحله وار ما ولېږي نه دا خو اسمان ته ویشګتی کول دی کنه نو چې یو زل 95% یا 90% علاقہ کلیئر دا نو په دې کې دا مرحله وار څه کار دی. دا خو سبا ما دې ته خبروي چې زبا لاشم اما یو کوم دی اما سره خوشالي پروت دی ما سره میرالای پروت دی ما سره سوخیل پروت دی ما سره مساکی پروت دی زل اډم نو دا کورونا خو لوټتی نو دا به سبا زو دای ټوپک سره ول مونږه دا غواړو چې میرلی کلیار ده په کار ده چې میرلی مکمل سب د ویژن ټول لاړ شي کنه.
یو بل تن وی چې دی بهاله حکومت سره لوزنامه لاسلیک کوي تر څو چې ورته حکومت حل ته زمينه برابر نه کړی او د امن ضمانت یې نوی ور کړي. دو وی
زمانو ملک خان دراز وزیر
مونږ چې وطن ته لاړ شو زمونږ دا یره ختم شي چې الته مونږ په جیل کې نو نو مونږ ته به ازادي وطن کې به ګرځو را ګرځو بیا مونږ د حکومت سره چې کم د امن طریقه ده د بهاله ته جوړیږي چې مونږ کلا کلی ته واپس شو او په کلی کې کینو زمونږ مشران پزای شي او زمونږ وجرا او بیٹک چالو شي نو مونږ به د حکومت سره د امن هر قسم لوزنامه حل ته تیاری کې د دینه مخ کې زمونږ نه لوز اخیستل دا ما خیال دینه مناسبه ده.
کلی چې مشال ریډیو د دې خلکو د غوښتنو په حق له د شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختن نو هغه وي
د ګورنمنت سره په دیش ټیم کې وی ورځ مخته د میډیا سفران میټینګ او سفران منشر په موجود او دفاع سیکریټری ورا شکیل قدر دې بغیر ډیر کسونو افسر موجودي زه هم دې درته دا مسله ان شاء الله رسیدو په دغه نږدې میاشت دوی میاشتې کو دا خپل څومره وزیرستان متاثرین دي په لاله کوته ان شاء الله پس کیږي او ګورنمنت هلا یاد او آرمی هلا یاد چې څومره روډی نه دي سپټالی نه دي او پبلک هیلث علاقه ته بلی نه دي په دا باندې زړه در چر لا یاد کرا او دې مقصد هغه خلک تاجیل وکړو بیړا وکړو نو زه دا یې چاغه نه کته میلو چې بزور نه وي ورسره جماعت نه وي بس سکول نه وي سپټال نه وي نو دې چې ته مشکلات سره مخ مخ شي دې پر ان شاء الله میډ ګورنمنت سره پر به تا باندې ان شاء الله خبره میډ په ټوله په مشوره باندې په مشورات باندې مختار ونوي چې کیم جره امي مسله حل کیږي او د توامي درمي
د ذکر د چی حکومت تر روان کال د یو دیرشم مارچ نه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د واپسي عمل پیل کړي دي چې تر دې ته مپکي خوښه سلور سو پوری کورنۍ ستنې شوې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پرلو
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ای سن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوند سر نست دا
د سولی आवाज دے ادم تشدد आवाज
زما د فند امید نور نه غوړی چی نور کو بیگنا زمنو خاطا بوتونی تک کینی ټول تخپل پلو غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور څنګه مرشي د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سدي.
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د پاکستاني وزیر اعظم په بلنه پرون د کاشغر گوادر لاري پاړه د راپورټ سو اندیشنو د لمنځوړلو لپاره ټول ګوندیزه کانفرنس په کراچي کې پر اسماعیلي شیګانو د بریټ لوچی یوې حتمی نتیجې ته ونه رسید. خو البته د فیصله وسو چې غونډه به پر اتونکو څو ورځو کې بیا کیږي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې پروژې لار او نورې منصوبې پنجاب ته اړول غواړي. واکمن ګوند دا تورونه ردوي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افلاس یاب خټک هم په دې غونډه کې ګډون درلود. ککړې او په سر کې مجنې پښتلې چې د اقتصادي راهداري په اړه د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال لخوا چې غونډې ته کوم معلومات ورکړل شو هغه د دوی او هلته ناسو سیاسي مشرانو لپاره څومره قانع کوونکی و.
منصوبې باره کښې خو ټولو وویل چې د ډېر ښه خبره داسې جوړه شي د خبرې منصوبې جوړېدلو باره کښې چا تحفظات نه دې باره کښې تحفظات ضرور و چې کومه نقشې چې د حکومت ښیي او په دې کښې خصوصا چې کوم دا د صنعتونو جوړولو منصوبې دي او د بجلی پیدا کولو یا د انرژي چې کوم منصوبې دي هغې باره کښې د تحفظ کاره کړو چې هغه په کار دا وه چې کوم اساسي روټ چې و یا اولنی روټ چې و نو هغې باندې په کار ده چې جوړ شوي وي خصوصا دې کښې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو پښتنو سیمو او د بلوچستان ویژوب نه تر دې گوادر پورې دا دا سیمه باید چې ګډون ولري. سنجیده ولی خان په دې خبره باندې ټینګار وکړو چې دا گوادر د بلوچستان بندرګاه وي نو دا به څنګه د بلوچستان بندرګاه وي چې کوټې سره وصل نه شي. او وزیر اعظم دا خبره باندې آمادګي ښکاره کړه نواز شریف صاحب چې هغه ټولو تحفظاتو اورېدو ته هم تیار دی او د هغې لرې کولو ته هم تیار دی او دا یې وویل چې که تاسو دا خبره د ریالو سره ثابته کړي چې اساسي لاره بنا وه حکومت بیا تیار دی چې د اپوزیشن یا د نورو پارټو د تجویزونه ومني.
چې احسن اقبال چې کوم بریفینګ تاسو ته درکوي معلومات د لارې په حواله درکوي تاسو په هغه ډله کې هم شامل واست کله چې د چین ولسمشر راتلی نو تر هغې یو ورځ له مخه احسن اقبال تاسو ته هم معلومات درکړي وو. په هغو معلوماتو په دې معلوماتو کې فرق راغلی دی که نه هم هغه معلوماتو یا هم هغه چې ستاسو اندېښنې دي؟
نن لږ غونې تفصیل زیات وو هغه لږ مختصر نن زیات تفصیل ماته شوی چې دوه ساعته نه زیات ته دی وژغېد وو او لږ زیات جزیات یې ورکړو چې هغې تېر کړي نه وو مګر هغې باوجود لکه چې ما ارز وکړو اوسه پورې دا خبره چې مثلا د سنتونو به کم ځای لګي مثلا د پاور یا د بجلۍ د منصوبه چې ده د پښتونخوا مثلا صرف یوه منصوبه پکې راځي زموږ په هزارې ډیویژن کښې یو سوکي کناري ورته وایي سوکي کناري چې هغه هم منصوبه دا ده چې نوي نه دی پخوانه شروع شوې منصوبه ده پخوانه غوره کړی شوې وه کار په نو شروع خو غوره کړی شوې وه نو هغې نه علاوه مثلا پاور جنریشن یوه منصوبه زمونږ د صوبې په کښې شامله نه ده. دغسې صنعتي پارکونو باره کښې خو نن هم دی څه نه وایي هغه وایي چې لا فیصله نه ده شوې دا به فیصله په مستقبل کښې کېږي.
نو تاسو په دې باور لرئ چې دا دوی چې کومې فیصلې کړې دي دا به نه یې شوې که نه دوی پټول غواړي؟
نو موږ به په دې خبره باندې بیا بیا ټینګار کوو چې باید حکومت فیصله که نه دې کړې فیصله باید ضر وکړي. خو دې البته یو تجویز چې اپوزیشن پارټو کولو هغه حکومت منلو ته تیار شو هغه دا وو چې دی وویل چې د دې ټول پروژیکټ نظارت لپاره به یو پارلیماني کمیټي جوړېږي چې په هغې کښې به د سینیټ او د قومي اسمبلۍ نمایندګان شامل دي د ټولو صوبو د ټولو پارټو نمایندګي او هغه به یو قسم ته د دې نظارت کوي او ګوري به چې صوبو سره په دې کښې زیاتی ونه شي یا فاټه سره یا صوبو سره په دې کښې زیاتی ونه شي نو دا یو پکې مثبته خبره واخلي.
آخري پوښتنه ده خټک
نوې خبره واخلي
خټک صاحب آخري پوښتنه دا ده چې تاسو په شپاړسم مئی باندې یو د ټولو ګوندونو یو کانفرنس په کوټه کښې راغوښتی دی نو د دې نننۍ غونډې سره تاسو هغه اوس ځنډوئ که نه هغه به پر خپل ځای وي؟
نه کانفرنس به کېږي په شپاړسم باندې کانفرنس به کېږي پروګرام مطابق نن هم موږ ګوندونو ته وینا وکړه او ګوندونو موږ سره اطمینان راکړو سیاسي ګوندونو چې هغې به راځي دې کانفرنس ته کوټه کښې به کېږي ځکه چې تر څو پورې چې د کانفرنس د ټولې پروژیکټ باره کښې تفصیلات واضح شوي نه وي او دا پته نه وي لګېدلي چې صنعتونه کوم ځای کښې لګي د بجلی او د انرژي چې پروژکټونه دا کم ځای کې لګېږي او فرض کړه دا شپږ څلوېښت ډالره ارب ډالره چې سرمایه ګزاري کېږي چې دی کې پوری صبح ونډه څومره ده چې څو پورې دې خبره وضاحت نه شي هغه پورې به موږ په دې خبره باندې ټینګار کوو او وخت به خپل جاري وساتو.
دا و افراسیاب خټک چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لخوا پرون د اقتصادي لارې په اړه رابلل سوي غونډه کې ګډون کړی و. د مشال ریډیو سره خبرې کوله کسان تاسو اوریدل د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حسن اقبال هم دغه غونډې ته پرون د ملک سیاسي مشرانو ته معلومات ورکړل چې د گوادر او کاشار ترمنځ لویه تجارتي لاره به په داسې توګه د په وینا جوړې شي چې د ملک ټولو صوبو ته ګټه ورسوي. پوښتنه دا ده چې په دې تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به ګټه څه وي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال به هلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اور دی ٹرین چلے اخو صرف مال لڑل لڑل دی کنا اخو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اور دے چکم دے اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چ کم زے کے ہم لگا دیت خخکاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نہ برا بٹ گرام چتر پلین داس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې دي شي او جوړ شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې پښتنو علاقې کې د دوه راکلي شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمېر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کا نواړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کېږي
کار دې آی ای ای په څورا وخت دی او دې کې د خزونې نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا
تاسو مشال ډور په دوه منی مای کیم د تیو شمیر ریپورتونه لرو خو اوس 12 بجې کېدونکې دي. مجید بابر ته باور ورکو چې د خبرونو لنډې سوړندې کړي.
تیروز د وسلوالو لخوا د کابل په هوټل تر سره شوي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د کابل پارک پیلس په نامه د هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ په پرونی پیښې عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دغه ښار په سفوره چورنګۍ سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 43 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وجندالله د دې برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د پاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د متاثرینو مرحله وار واپسي دوی ته منظوره نه ده، او څنګه چې د ضرب عضب عملیاتو د پیل پر مهال یوازې په 6 ساعتونو کې د یادو سیمونو ټولې کورنۍ راویستل شوې وي، همدغه ډول د ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړل شي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تېره ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پر یو جومات په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 10 ته ورسېدو. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تېره ورځ چې کله په دې جومات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې، خو بلخ افغان ولسمشر وایي تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سختري د ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو.
د خبرونو لنډیز هم له مجید بابر واورېدی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ادارې ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده، او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تېره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري، او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دې راښکاره کړی شي، بلکې د پیښه کې ککړ خلک دې هم گرفتاره کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړی شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورځ په ورځ خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولۍ له پکار دي چې خپل مینځ کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکوو. ورسپانې لیکي چې د ولس برداشت ختم شوی دی. که د پیښې وروستو سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو ولس سره د احتجاج نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریه د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ او پلاوي د نهې په ورځ د افغانستان سفر وکړ. مقاله زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د سفر پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په لومړي ځل ډېرې سختې خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیګانو پر ضد بریدونه زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په یاد ښار کې په یو سوال برید کې د 40 زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دې مهم ټکي به له انیسا اجمل واورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به د ترهګرو پسې د هغوی تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یو ورځنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستاني مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړي چې له افغان طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو له فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا بحثونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېره ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا 3 کسان یې ووژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلکه وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلکه کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو 2 کلونو کې خواوشا 0 شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیټو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم خپل پوجان په دغه هیواد کې ساتي. دا د ناټو له افغان ځواکونو سره د ملاتړ نښه بلل کېږي. دغه سازمان اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لري چې د روان کال تر اخره پای ته رسېږي. تفصیل د احمد چبر په ریپورت کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناټو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناټو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناټو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څیړنه د 2018 کال تر پایه د ناټو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناټو د مالي مرستو څرنګوالی به د ناټو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅیړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناټو شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناټو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ملکي ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناټو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لوري به مخته وړل کېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو غړیو ته یې دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي.
په لسګونو افغان میرمنو په یو ناسته کې له حکومت غوښتي چې د سولې په خبرو کې باید دوی ته ونډه ورکړل شي. دوی چې له 43 ولایتونو څخه کابل ته راغلي او شمیر یې څه د باندې 100 تر رسېږي وایي چې پرته د ښځو له ګډون څخه له مخالفینو سره د سولې مذاکرات هیڅ مفهوم نه لري. په دې اړه د خانومت سینت رپورټ اورو.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان مېرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان مېرمنو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان مېرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان مېرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روند برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمې او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپلو نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي، په هیواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان مېرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان مېرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولې شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدل دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو مېرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورا لیونز د سولې په پروسه کې د افغان مېرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی پخوا تر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
خان احمد سندو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې هغه مېرمنې د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي څوک چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. یادې ادارې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره له کارکوونکو مېرمنو سره خبرې کړي او دا یې معلومه کړې چې د دوی ورځنی ژوند څنګه تیر شي. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ریپورت په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکې مېرمنې په کلتوري، مذهبي او ټولنیزه توګه له مشکلاتو سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل تر 50 له زیاتو داسې مېرمنو سره خبرې کړې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د نیمروز ولایت سنیټری روحګل خیرخوا یادې ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د حکومت مخالفین د دې لپاره د بشري حقونو نامتو مبارزې په نښه کوي چې د مېرمنو د حقونو لپاره پورته کېدونکی غږ خاموش کړي. روحګل خیرخوا د مېرمنو د حقونو هغه مبارزه ده چې د 2014 کال د اګست پر 4 نیټه په غزنی کې پر موټر وسلوالو طالبانو برید کړی و، په کوم کې چې دا ژوندۍ پاته سوې وه خو یوه لور او ورور یې وژل سوي و. وسلوالو طالبانو روحګل خیرخوا 9 مرمۍ ویشتلې وه، د کوم له کبله چې د دې دوی میاشتې په روغتون کې تیرې سوې او په یاد برید کې یې تر ټپي کېدو وروسته یوه لور د تل لپاره معیوبه سوې هم وه. اداره لیکي چا دا فکر نه کوي چې روحګل خیرخوا دي بیا جوړ سي او بیا دي د افغانستان په مشرانو جرګه یا سینټ کې د مېرمنو د حقونو لپاره ژغ پورته کړي. خو روحګل خیرخوا چې کله له روغتونه راووتنو بیرته یې په خپلو هلو ځلو پیل وکړ او وایي چې دا د دې لپاره نورې مېرمنې هڅوي چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي. اداره په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ستونزو ته په اشاره لیکي چې روحګل خیرخوا پر دې سربېره خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی چې پرله پسې دړکې ورکول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې په 14 ولایتونو کې د هغو 50 مېرمنو کیسې ټولې روحګل خیرخوا ته ورته دي چې په خپلو سیمو کې د مېرمنو د حقونو دفاع کوي. د ادارې پلیکنه د هغه میرمنې دي چې په افغانستان او نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره د منل سویو حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ریپورت لیکي دا میرمنې یوازې له دې کبله نه پنشه کیږي چې دوی څه کوي، بلکې له دې کبله هم بریدونه ورباندې کیږي چې د برید کوونکو په فکر د میرمنو ټولنې ته راوتل د کلتور، مذهب او ټولنیزو دودونو خلاف کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د دې میرمنو له خولې لیکي چې د افغان حکومت ځایي چارواکو هم د میرمنو پر حقونو سترګې پټې کړې دي او پر هغوی د کیدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
پوریوال کاکړ په داسې حال کې چې ګرمۍ موسم په شروع کېدو د پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره میګاواټ بجلی پیدا کوي، څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت له اړخه څومره ورکول کېږي، په دې هکله منور شاه رپورټ شروع کړی دی.
د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځنې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرون ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې هکله د دې صوبې د تعلیم، توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي:
زموږ د خپل پیداوار تقریبا څه د 3000 نه والا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زموږ ډیمانډ تقریبا 2400 دی، ملاوی کی موږ ته ډېر کم 1500 پاوشه، بلکې پاس اوقات پورې 1500 نوم ډېر کم ملاویږي. نو دې د ویزلو چین دا مسله مته زیاته کړې ده. زموږ دې لپاره تللی چې موږ ته کم از کم چې زموږ کم حق دی هغه دې ته ملاویږي، چې وایي دې خو چې کم از کم کم حق زموږ هغه موږ ته ملاوي شي چې هغه وفاقي حکومت پاس اوقات موږ باندې ډېر زیات ضرورت ته سیوا لوډ شیډنګ کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده، او زموږ کم علاقو کې سټیلنګ ده، کونډې ده، ناجایز استعمال ده، هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده. او دا خو موږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده، زموږ منسٹر صاحب هم دا ټولو دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي، کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو، پولیس فورس هم استعمالو تو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ازارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیاں دا سوات کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا التا چار نہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا
نموڑے زیاتوی خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیزای استعمال او غلا د مخنیوی لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلې چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق لا د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خو دا وایي کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیوباسه نو نو پټول وفاقي کوم جوړ کړی دی کنه او وابډا جوړ کړی دی، نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي، نو دا د پوره خو دا پالیسی ټیک ده کنه. دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو لګول هم دی ملکن تھری د کشان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی چې هغه ته ورسک ټو وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمواري قبلول اولنه شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
د منور شاه رپورټ موردی د خبرې نصیب په تحصیل باندې کې ډېر سکولونه وران کړل سو، خو اوس د داسې سکول حال درکو چې وران نه بلکې به حال کړل سوی دی. تر یو اوږد انتظار وروسته د کاخیلو خلکو ولیدل چې ودان سکول خلاص شو. په دې موقع چارواکو وویل چې د سکولونو د آبادولو او خلاصولو دغه عمل به جاري ساتي. فرحات چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر جن صیب باړه کاخیلو کلنګه کې خو شش پکا لپس د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول خلاص کړل شو او اوس پکې په لزګونه جنکی سبق وایي. د خیبر پولیټیکل چارواکو او د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې افسرانو په سخته سیکیورټی کې د دغې سکول دوره وکړه او په دې مهال د یاد سکول د بیا خلاصولو او په باړه کې د پوځي عملیاتو په هکله د خیبر جن صیب پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل.
نو تقریبا د شپږ کالونه بعد دا سکول آباد شو. تاسو زمونږ لوریانې ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلی لګیا دی. دغه رنګ د دهشتګردو د لاسه دلته څومره سهولیات وو، که د صحت وو، که د تعلیم وو، که د خلکو روزګار وو، هغه تباه شوی وو. او په دې غرض سره چې د خلک د شدت پسندو د ترهګرو د استبداد نه د ظلم نه آزاد کړی شي، دې دپاره خیبر ون آپریشن پاک فوج او سکاوټس دې هغه لانچ کړلو اور الله په فضل باندې هغه ډېر په ښه طریقې سره سرته رسېدلی دی. او تقریبا د سرته رسېدو سره دویش زره خاندانونه چې دي دا واپس کړي شوي دي.
او د باډې کاخیلو د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل سایما زیب وویل چې تر اوسه خو ورته د امنیت کومه ستونزه نشته او د پېښور او باډې ترمنځ د ښځینه استادانو د تګ راتګ بندوبست هم شوی دی.
تګ را تک داسې دی چې مونږ له پی ایس ایف د هغې دپاره ترانسپورټ را کړی دی. بس هغه جینکی خو را لیږي په دې وجه خو وایي بس مو نشته، که دغه اسسټنس را له راکوئ، فاینانشیل سپورټ را کوئ، نو مونږ خپل لوڼه در سره لیږي.
د باډې کاخیل یو مشر ملک ظاهر شاه پردي د جینکو دغه سکول د بیا روانولو په اړه را سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
دا سکول نه زمونږ کلاو شول او د علاقه عوامو واپسې مو شوه. په دې باندې د مونږ د علاقه عوام ټول هم ډېر زیات خوشحال دي او د سکولونو چې کوم د خلک دي، نو روزانه تاسو ګورئ چې میندې را روانې وي، جوګ در جوګ داخلې د خپلو ماشومانو کوي، ځکه چې دلته خو ماشومان چې لسو دولسو کال له ورسېږي بس بیا رښتې شوي وي ودونو کې دوی، نو دوی په دې کې چې مونږ بچیم لږ سبق حاصل کړي.
او یو ځایي تن اعزاز الحق وویل چې د سکول په خلاصېدو خوشحاله دي او دوی غواړي چې په خپلو جنکو تعلیم حاصل کړي.
مونږ ورته بېحده خوشحاله یو چې خپل جنکو باندې خو مونږ وختي ویلو اوس هم پې وایو او وایو بم پی. او دلته ماشومان ډېر هغه په ایجوکیټر بشي چې دا کلاو شو چې فورث ایئر ډیگری کالج پورې چې وی سمره چې دا کالج وی هغه پورې به وایو پی.
په باډه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وا او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسي وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات را روان دي. په دغو انتخاباتو کې د سړو سره سره یو شمېر ښځې هم برخه اخلي. دا چې ښځې څنګه خپل انتخابي کمپاین چلوي او په دې لړ کې څه مشکلات لري، په اړه د فرخزا اسد رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې ګڼ شمېر ښځې هم برخه اخلي. زیاتره ښځې مختص سیټونو ته ولاړې دي. په دغو کې یوه د مردان نرګس بیبي هم ده چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده او دا ځل د ویلج کونسل یا د کلي په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. خو وایي د دې په مقابله کې کومه ښځه رانغله، نو ځکه په دغه چوکۍ کامیابه وګرځېده. دا چې دې څنګه خپل کمپاین وکړو په دې لړ کې دوی سه مشکلات لري، په اړه یې نرګس بی بی وایي.
اس کمپین دا څو څه بس څنګه خپل مالی والا مشران څنګه کسان جوړو هلته بس کور په کولا جوړ دغه سمتي مشن ته ولاړ ولا ځي. مشکلات خو دومره دي چې خبر تر نه چې اول خو د کور راوتی ځوانانې د کور خاوندان شروع شو چې راوتی چې کله روزي نه بیا چې کوم په دې وخت کې کوم تحصیل دی نه د نازنې لا یې نه اخوت بالکل د مستوب جوړ شي او بګه چارا اوس ته غریب وګزان نه چې خو ته خو دومره مشکلات ته او دې
شوق
د عوامي نشلګون
سره تړاو لرونکي فهیمه بیبي بیا وایي دا د تیرو شپاړسو کالو راهیسې په سیاست کې د وړاندې هم په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستې. دا وایي په انتخابي مهم کې د ښځو تر ټولو لویه مسله په یو ځای کې راټولېدل دي، ځکه چې ښځې له کورونو نه ډېر په ګرانه په سیاسي هلو ځلو کې د شمولیت لپاره وځي او زیاتوي.
خبر نہیں مجبوری کمزوری دا تو مشکل دار چھپا کمپین کی مشکل دا کدا چھپا مختلف پارٹی کا اکثر پمپلیٹ وردن نہ کی مستق اس پوری برت پمپلیٹ پم دن وانے لکھو استق اس پوری برت وہ تو کور کی بولی نکی
بلخوا په پېښور کې د پیپلز ګوند لخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې جنرال سیټ ته ولاړه نسیمه بیبي چې انتخابي نښه یې بنګړي ده وایي دوی کور په کور ګرځي او په دې لړ کې په خپل کور کې د ښځو غونډې اهم کوي.
اوس زه وختي رالم په کمپلین زه تللی وم داسې علاقې نه بارم لاړو اوټ لګ لکه چې کوم کې زموږ حلقه ده هلته هم ولاړو یو یو کور ته لاړو آئم په تحصیل پې کړ چې زه ستاسو د زنانو نمائنده یم زه ولاړ یم ما چې زموږ کور کې بنن دا ستاسو تاسو په ټولو خویندې ما سره راځئ موږ به جلسه یې تاسو به زموږ تقریر اوري چې ستاسو به زموږ چې څه خبرې چې څه دغې موږ سره به ټول راغونډېږئ ولې چې موږ زنانه یو او زنانه چې ودرېږي خپل مفاد دپاره خپل خیګ د پاره موږ خپل کور کې خستم جلسه کولی شو کوی باقاعده کو.
په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې مخته سیټونو ته ولاړې دي او ډېرې کمې بیا جنرال سیټونو کې برخه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د مې په 1 دغه انتخابات ترسره کیږي. په دې وروستیو کې په کوزدر کې په زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه امنې کړل شوې چې پرې په دغه صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سختې نیوکې کوي او دوی غوښتنه کوي چې دغه انتخابات دې منسوخه کړل شي او یو ځل دې بیا وکړل شي.
د فرخنده اسد رپورٹ مورید یو سم د دې غړي خورسته رپورٹ په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمي صنعت له بوران سره مخامخ دی، خو یوازې پښتو فلمونه دي چې و دې صنعت ته یو څه ژوند بخښلی دی. سرویر پر دې چې پر مختلفې ټکنالوژي ډیر څه بدل کړي او د دې ترڅنګ د پښتونو سیمې د تشدد او د ترهې یو تورتم تیریږي او بیا د فلم جوړونکو په وینا اوس هم پښتو فلم مینوال او کتونکي زیات دي. غلام غوث رپورٹ لري.
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله، ولې د پښتو فلمي صنعت سره تعلق لرونکي خلک داوه کوي چې د دې هر سپرته د 1300 کلونو راهسې د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي. د ډرامو نه پښتو فلمونو ته راغلی یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې دل کې وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سر نه والا دروسه پوره ډیر خره واندې، حالانکه کته سو ګورې د اردو او پنجابي فلم دی وخت کې د نش برابر دی. خو زه بداوې ما چې پښتانه هغه خلک دي چې د دات او خپل پکار دي چې په دوه نامساعد حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي.
او د پنجاب یو هنرمند چمبیلی چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مني چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونو د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښه پیسې ګټي.
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر خروان دي، الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
ښه هیروګان والا را پیدا کی، ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا لا پکار دي کنه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه ور اکشن کيو دونه ار سه په کوي کنه، نو چې دا ول نه دی کول پکار چې سونه لکه خو دونه اکشن چې سونه کم اکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی چې ماحول یې صحیح ار سره یې براتلو فیملیز بم راتل دلته دې ماحول صحیح نه اول لکه بارو ګوري ته دا دی ل نه دی پکار ال کول نه دی پکار کنه.
خو د پښتو په فلمونو کې کارکون کې د لاهور د مدو ارت اکیډمۍ یو هنرمند مدوای اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
اشرف صاحب بہت اچھی فلمیں بنا
ډېر ښه فلمونه جوړیږي. اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی. کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وایي دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چې را تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقه کې نه کوي. د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دې نور دغه دې نور دغه دې مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پیښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانې وي خو دم ګړی په پیښور کې د سینماګانو شمیره ووته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي او تیر کال د پښتو یوولس او سخت کال تر دې دمه د پښتو پنځه فلمونه جوړ کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.